ستړي مشه اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه ده. نن د نهې ورځ او د اپریل میاشتې 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد یو ځل بیا په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د ځوانانو غږ لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی ورځو خبرونو ته، وړاندې کوونکی زموږ همکار بوریوال کاکړ دی.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له خپل پلاوی سره لاهور ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقوقو مبارز احمد فهیم اعظمي زر تر زره خوشی کړي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلاسي ودی چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. اوس بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له خپل پلاوی سره نن لاهور ته تللی دی. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی دی چې د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز د لاهور پر هوایي ډګر د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د هغه د پلاوی هرکلی کړی دی. خبر جاتوي ټاکل شوی ده چې ولسمشر رئیسی نن له لاهور وروسته کراچۍ ته لاړ سي. د پنجاب او سند حکومتونو پر دې مهال د عامه رخصتۍ اعلانولو ترڅنګ ځانګړي امنیتي ګامونه هم اخستی دی. دا لغ وروسته ده چې ایرانی ولسمشر پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم شهباز شریف سره تر لیدو وروسته وویل چې له پاکستان سره یې د دوه اړخیز تجارت پر زیاتولو هوکړه کړې ده. دوی وویل چې دوه اړخیز کلنی تجارت به 10 اربه امریکایي ډالرو ته رسوي. ولسمشر رئیسی د اپریل پر 2 له لوړپوړي پلاوي سره په 3 ورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ولاړ. دا په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړی ځل دی چې یو بهرنی ولسمشر په رسمي سفر پاکستان ته ورځي. د خیبر پښتونخوا تعلیم یافته ځوانانو د سرکاري نوکریو لپاره احتجاج کړی دی. د صوبې بیروزګاره تعلیم یافته ځوانانو د اپریل پر 2 په پېښور کې د احتجاج پر مهال حکومت غوښتنه کړې چې پر سرکاري نوکریو لګېدلې بندیز دې لرې کړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي. د دې ځوانانو د سازمان یو غړي محمد عادل مشال رډیو ته وویل چې د بجلی او معدنیاتو پیدا کولو په صوبایي محکمه کې د ملازمت ترلاسه کولو لپاره سوي امتحانونه یې پاس کړي دي، خو تر دې دمه نوکری نه ده ورکړل شوې.
او ما جی 2020-21 کی پیریډو کې 17 کې وکړو او پوره صوبه کې د پایک نمبر یې ما او ما دنیا ته کې په 2 په صوبه کې 2022 کې بیا دا اوسنی حکومت چې راغې زمونږ د امیدو چې دا بین به اخوا شي هغه د بدنصیبې نه دی حکومت هم پیو لګو بین.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو د ځوانانو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې ویلي دي چې دا مهال ورسره پیسې نشته نو ځکه یې پر نوکریو بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کارپوهانو ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم مبارز احمد فهیم اعظمي زر تر زره خوشی کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ډلې د اپریل پر 2 په یو بیان کې ویلي چې تعلیم د انسانانو بنیادي حق دی او د دې لپاره د مبارزه کوونکو نیولو پر ځای د هغوی ملاتړ او خوندیتوب باوري کول پکار دي. د ملګری ملتونو کارپوهانو ویلي چې احمد فهیم اعظمي له څه باندې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي سوی دی. افغان طالبانو له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړي دي او تر دې دمه هغه ګڼ فعالان نیولي دي چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیران پر دې سلاسي ودی چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزیف بوریل ویلي چې پر اسرائیلو د تهران تر برید وروسته د بهرنی چارو وزیران د اپریل پر 2 په اصولي توګه د ایران پر ضد د بندیزونو پر پراخولو سلاسي ودی. اروپای ټولنه له وړاندې پر ایران د ډلهیزې وژنې، د وسلو د خپراوي، له بشري حقونو د سرغړونو او روسیې ته د بې پیلوټه الوتکو د رسولو په تړاو د بندیزونو 2 پروګرامونه لري. د اپریل پر 1 نیټه په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د اسرائیلو په مبینه هوایي برید کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د یو کمانډان جنرال محمد رضا زاهدی په ګډون 9 لوړپوړي چارواکي وژل شوی. ایران د دې په غبرګون کې د اپریل پر 14 پر اسرائیلو د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بریدونه کړي وو. تر هغې وروسته د اپریل پر 19 اسرائیلو د ایران پر اصفهان جوابی حمله کړی و. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریده. اوس هم ورځو 19 پروګرام د ځوانانو غږ ته د دې اونۍ په خبرونه کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د تلین په مناسبت د نوموړي له خور سبا اقبال او د تعلیم د نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی سره خبرې کړې دي. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اورئ کوربه یې زموږ همکار اسرار عالم مومند دی.
ځوانان
تشدد
ته راپاروي،
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دب کې
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخر
چې تاغه د مشال یو خوب او
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي بشي، د اپریل په 10مه د مردان د عبدالولي خان پونتون د وجل شوي زکوونکي مشال خان تلین و. هم دغه په مناسبت سره مونږ نن د مشال خان له خور سره خبرې کوو چې دا راز په دوی څه تیریږي، د دوی ژوند څومره بدل شو. دغه راز پر دې به هم خبرې کوو چې مشال خان ته څومره انصاف ملاو شو، دغه کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. د دې نه علاوه پر دې به هم خبرې کوو چې په دغه ټولنه کې کوم په وروستیو کې یا د مشال خان تر وجنې وروسته کوم تحریکونه راپورته شو، آیا هغه په ټولنه کې څه بدلون راوست دے کنه دے راوسته، په خاص توګه ځوانانو کې څه بدلون راوسته او کنه. هم پر دې با خبرې کولې د سره په تر نور موضوعاتو به هم خبرې کوو. موږ سره د لندن د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب هغوی هم راغلي دي. ضیاءالدین صاحب ستړي مشي، څنګه تاسو جوړ یاست؟ تم خره
خوشاله
اوسې. او موږ سره د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ل ټورانټو نه راغلی دی. هغه د جرنالیزم په څانګه کې زده کړې کوي. سبا تاسو هم ډېر ډېر مشه
سلامونه
مننه. اوریدونکو د مردان عبدالولي خان پونتون زده کوونکي مشال خان د 2010 کال په اپریل په 10مه بلوګرو زده کوونکو هم په خپل پونتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور ووجلو، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې مشال خان بے ګناه دی. دغه راز د هغه د وجنې په تور ډېری کسانو ته هغې ته سزا هم ورکړل شوې ده. نن موږ پر دې خبرې کوو چې څنګه تاسو ویلي چې د مشال خان د وجنې پر ضد چې کوم تحریکونه په دغه پښتنه ټولنه کې رامنځته شوي وو، هغې څه بدلونونه راوستي او کنه. دغه راز بیا هم تاسو وایم چې مشال خان د اپریل په 10مه چې کله وجل شو نو د هغې نه شاوخوا 10 ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 24مه هم مشال خان موږ سره په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کړې وې د ټلیفون د لارې. نو د هغې نه ما یو څو کلیپونه راخیستې دي، نو هغه هم تاسو لومبه واوري. او زه بیا هم تاسو ته وایم چې مشال خان ما په دغه مرکه کې ډېر پوښتنې کړې وې، خو یو څو پوښتنې داسې وې چې تاسو د سز هغه ویل چې زما د کتاب سره ډېر شوق دی، ولې د کتاب سره شوق دی، کتاب کې تاسو لیدلی دي؟ نو یو دغه پوښتنه ده. او لومبه پوښتنه مې دا کړې ده چې تاسو ولې د روس نرالی پاکستان ته؟ نو هغه څه داسې جواب
دا خپل وطن د خپل خلکو له واپس راشي، ځکه چې زموږ پښتانه پسمنده دي، ډېر غټ ټیلنټ دی، پکې ډېر زیات ټیلنټ دی، پسمنده دي. نه دوی د مخکې کولو لپاره، د دوی پرمختګ لپاره څه ناڅه به کوو کنه، خپل وطن ته واپس راتلل لازمي دي.
نو زمونږ اوردونکو ته لږ مختصر وایي چې تاسو کم کم کتابونه کتلي دي او په دغه کې تاسو په وړاندې څه داسې مهمه خبره راغلی؟
اصرار به داسې حساب دی چې اوس خو زه هم چې ناست یم، یو کتاب ما سټډي کوو، د 40 رولز اف لوب، دې نوم دی، دا الف شفق، یو ترکیش چې نو یو ناول نگار دا هی دی کله دی ما کتابونه چې کله ریډینګ موږ ته شروع کوو، نو زه دا نه وایم چې زه ډیر زیات پوه شوم، خو چې کله هم یو کتاب ریډ کوم، یعنی یو ځل سقراط باره کې کتاب ریډ کوم، نو ماته داسې لګي چې دا سقراط ما سره ناست دی او زه سره ون ټو ون خبرې کوم. داسې لګي چې لکه دا پخوانی خلک راپاسېدلي دي، دوی زموږ په مرګو کې کار کوي، مونږ ته علم راکوي. کتاب ریډ کول یو خوشې دی، بالکل اصرار به داسې حساب دی کنه. په دغه کتابونو کې دغه خبرې کېږي چې د ایکویلیټي اینڈ ایکویټي، ایکویلیټي باره کې خبرې کېږي چې یو انسان دی اگر راپاسې او هغه ستا چې کمنه ټول هغه ته استحصال کوي، ټوټل دا ایکسپلایټ کوي، دا د ما دولت یا فیوډالیزم کوم ګوډای کې یو کس سره کېږي، یو دانور کمنه اخواري غریب خواري. نو دا چې حساب دی بالکل هغه ایکویلیټي خبره کوي، ایکویټي خبره کوي، نه په دې کې لکه هغه انسانیت درس ورکوي.
اردونکو کتونکو تاسو د مشال خان دغه خبري واوریدلې. دوی سره د دوی د مرګ نه څو ورځې مخکې مونږه کړې وې په 2018 کال کې. نو هم پر دې خبرې کو چې د مشال خان تا د کورنۍ ته څومره انصاف ملاو شو. بل دا چې د هغه تر وجنې وروسته چې کومه تشه د مشال خان په کورنۍ کې رامنځته شوې ده هغې باندې هم خبرې کو. او پر دې به هم خبرې کو چې دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه کوم غورځنګونه رامنځته شوي دي، نو آیا هغه په ځوانانو کې څه بدلون راوستی که نه؟ په خاص توګه د سغدرځۍ څونه مخه نیول شوې ده؟ موږ سره مېلمانه دي د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له لندن، او موږ سره د ټورانټو نه د مشال خان خور سبا اقبال هغوی راغلي دي. دوی سره خبرې کوو. سبا لومبی هم تاسو درځمه د اپریل په 13 باندې د مشال خان تلین وو، نو په دغه ورځ باندې د اختر دریمه ورځ هم وه. ستاسو کور کې څه حالت وو؟ او دا پوښتنه زر دې لپاره کوم چې پرسکا څوک داسې پلان لري، داسې څوک اراده لري، یا غیر ارادي توګه یو ځوان وژني، د یو کور مشال وژني، نو په هغه کورنۍ بیا څه تیریږي؟ شاوخوا 15 کاله وشو، نو دغه 13 اپریل څنګه و ستاسو په کور کې؟
مننه ستاسو ډیره چې تاسو دې خبرونه راوغوښتم. او د دې خبرې به زه تاسو ته دا جواب درکم چې 13 اپریل زمونږ د پاره یو تور ورځ ده، نه صرف زمونږ د پاره بلکې هغه خلک چې پوه دي او د دې په واقعي معنی پوهېږي چې ولې دا واقعي راغله، هغې د پاره هم دا یو تور ورځ ده. نو چې کله په دغه ورځ باندې چې کله په 13 اپریل 2017 باندې دا واقعه راغله، د هغه ورځ نه پس زمون خسته او زمون نارمل ژوند وو هغه بیخي بدل شو، هغه تکلیفونو ته هغه دردونو ته بدل شو. زمون ژوند ډېر په تکلیف رالی، زمون مور پلار د هغه ورځې نه جاړي، هر ورځ جاړي، هر ورځ د مشال خان کپړو ته ګوري، د هغه واقعې ته ګوري، حالاتو ته چې ګوري، هغه چې یادی نو هغې ته جاړي، او د ډېر زیات د سختو بیمارو شکار شو. نو په دغه کپړه باندې په 13 اپریل باندې په دې اپریل په 100 ورځ مخکې مونږ را ډېر زیات غم یو حالت وو، ډېر زیات خفګان وو. په دغه ورځ باندې زما د والد صاحب د سترګو اپریشن هم وو، ځکه چې هغه مشال خان پسې جاړي، هغه پسې ډېر زیات خفه دی، نو د سترګو نظر یې بایله پکې، په سترګو اپریشن یې وکړ. د هغې نه باوجود خپله حوصله برقرار ساتي. په دغه مکه باندې مونږ قرآن خواني وکړه، کور کې ختم وکړه، مشال خان ته دعا وکړه، او په دغه مکه باندې زموږ خپل خپلوان د کلي خلک یا د مختلفو ځایونو خلک چې دنو راغلي دي، او مونږ اظهار همدردی چې دنو اظهار همدردی کړی ده، او زموږ هم چې دنو چټک کړی ده.
سم زیادیو سیبو استاد نه دغه پښتنه ده چې په دغه سیمه کې د مشال خان تر وجنې وروسته چې کوم تحریکونه رامنځته شو، وختي هم تاسو سره ما خبرې کېدې، نو تاسو ویلي چې د یو څو ګنټو د پاره مشال پړ کړل شو، خو بیا هغه اول شو، او نه یوازې په صوابۍ کې بلکې د پاکستان په مختلفو برخو کې، په افغانستان کې، د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مشال خان په ملاتړ باندې لاریونونه ترسره شو. دغسې د هغه وجونکو ته چې کوم وجونکي د هغه په وجنه کې ځینې کسان چې کوم وو تورن وو، هغوی ته سزاګانې هم واورول شوې. نو څه ګوري چې څه بدلون رامخته شو د مشال خان تر وجنې وروسته په دغه سیمه کې؟
خبر دا چې سبا جوړی خبرې وکړلې، او ما د مشال خان دا چې کوم تاسو ویډیو اوس نشر کړه، دا ما اوس اول ځل منې واورېدله. مشال خان یو ډېر ښایسته انسان، څنګه چې شکل ښایسته او په رنګ ښایسته او داسې په زړه او په سوچ په فکر ښایسته. زه د یو پلار په حیثیت یا د استاد په حیثیت چې د یو ځوان، د یو پښتون ځوان تصور کوم، آیډیل ځوان چې هغه دې څنګه، نو زما ذهن ته مشال خان راځي چې هغه دې همداسې په علم پوها په فکر سپېزلې په زړه د زړه نه پاک سخی. نو یقینا چې 13 اپریل ډېر ګران ورځ ده، څنګه چې سبا ووي چې په دغه ورځ دغه ښایسته ځوان زمونه واغستې شو، او چې په کومه طریقه واغستې شو هغه ډېره دردناکه وه، هغه ټول ولیدله، او چې کومه واقعیا کېدا د هغې ویډیوز جوړ کړی شو، هغه چا چې کوله هغې په خپل ځان باندې په خپله ګواهي هم وکړله، دغه ویډیوز په شکل کې. او هغه ویډیوز دومره درناکو چې اقبال لالا خبره کوي چې جج یا وکیل هغه لیدلې نه شوې، یعنی هغه ویډیوګانې لیدلو تاب د چا نه و. یعنی چې کوم ظلم په مشال خان شوی په دغه ورځ باندې هغه څوک ویډیو کې نه شکایت کوي، نو تاسو تصور وکړئ چې دا په چا دا ظلم کېده په هغه بس تیر شي، یا هغه مور پلار باندې بس تیر شي، او اوس به هم د هغې څه احساسات دي. خو څنګه چې تاسو تپوس وکړو، نو مشال خان چونکې یو رښتونی انسان و، د علم مین، په دغه مین، په خپل قام مین، په پاکوالی مین، په ایمانداری مین، ځکه چې داغه د شهادت په شا باندې، داغه د دغه مرګ په شا باندې یو لابي وا، او هغه لابي بدعنوانه لابي وا، او هغه لابي چې کوم ده هغې د مذهب د توهین مذهب دا دغه چې کوم دی ټول چې کوم دی دا استعمال کو د دغه لیونو ځوانانو په ذریعہ باندې. خو مشال خان چونکې یو رښتینی انسان و، او دغه قرباني رښتینی وه، لکه هغه نه واغستی شو چې کوم ظلم هغه سره وشو، نو هغه سره چې څه وشو هغه یو لیکه راښکا د چا چې په هغه حمله کوله. هغه تاسو ویډیوګانې وګورئ، هغه کس چې حمله کوي هغه پوی زما پلانې نوم دی او دا کار مې کړی دی، او بالکل لکه یعنی هغه کس فخر کو، بلکې دا چا چې دا کار کو دی ټولو فخر کو. نو دوه خبرې ممکن نه وي، یا خو به دا کېده چې که چېرته دغه تحریک چې کله سباله دغه پاسون وشو او د پښتنو مشرانو چې کوم دي هغې لاړلو د اقبال لالا سره ودرېدل، خو د ټولو نه مخکې زه لکه د غر غوندې ودرېدو، نو د هغې نه پس چې دغه ظالمانو مشال خان یعنی مړ هم کړو پړ هم کړو، خو دغه تحریک چې کوم دی هغې لیکه راښکه چې کوم چا ظلم کړی دی دا چې کوم دی، نو دا ظالمان دي، دا مجرمان دي، او مشال خان سره زیاتی شوی دی، دا بے شهید کړی دی. نو مشال خان وړکېدل چې دی هغه ثابت شو، او بیا وروسته څنګه تاسو خپلو خبرو کې وویل، بیا چې کوم جی آی ټی جوړ کړی شوله، او بیا چې کوم عدالتي کارروایان یو شوي، نو د اقبال لالا د هغه بهادرۍ د هغه د استقامت ته وجه دی نه چې هغه لکه د غر ودرېدو، یعنی د دغه ترهګرۍ خلاف، د دغه ظلم خلاف، د دغه جبر خلاف هغه لکه د غر ودرېدو، مور یې لکه د غر ودرېده، خویندې لکه د غر ودرېدې. نن مشال خان چې کوم دی هی از اور هیرو، هغه د پښتنو هیرو دی، او چا چې دغه ظلم کړی دی
فیسبوک سونه کمنٹس راغلی لکه لبشار ریحان شو، علی خان اریان شو، هبا شو، دغه سی دی ټولو همدغه لیکلی دی چې تر سو پوری د دنیا باد وی د مشال خان نوم بجوندې وی، زیاتره همدغه لیکلی، خاص وګه گلستان صادق د مقبل پکتیانا د افغانستان نه دغه خپل پوسټ کړی دی چې واقعی مشال خان حق ویونکې وو، او زه دغه خور ته او دغه ټوله قرآنی ته سلام کوم، او دغه پښتنه هم کړی ده چې اوس د ټولنې اوسنۍ حالت څنګه دی، نو دغه پښتنه به هم د زیاودین سے پوړاندې بیا ګدو. خو سبا ستاسو نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه ګوري، تیر ځل ستاسو خور هم مارا اوسته وا، سوریا خان استاد هم راغلی خبرې کوي دا دی، نو په ټولنیز رسنیو کې په فیسبوک باندې دا وخت ستاسو ډیر زیاته یادونه کیږي، ډیر ستاینه کیږي، نو څه ګوري چې د خلکو هغه سوچ په مکمل توګه بدل شوی دی، ستاسو پړه باندې، ستاسو د کورنۍ پړه باندې، د خلکو همدردیان ستاسو سره څومره دي، په خاص توګه په خپل سیمه کې؟ بیا
چې کله دا واقعیا وشوه، نو د دې واقعیې درې برخې دي، درې اړخې دي. یو خو دا چې په مشال خان باندې د مذهب د سپکاوي دروغو تور کې لګولې وو، دا هغې نه پس دا واقعیا په یو تعلیمي اداره کې راغلې ده، او بیا مشال خان یو صحافی جوړېدونکي والا وو، د صحافت طالب علم وو، او ایز ا صحافی چې کله هغه اواز اوچپو، نو دا هغه اواز د غلي کولو د پاره، او چې کله هغه حق او د سچای وینا کوله، هغه د حق او د سچای اواز غلي کولو د پاره د مشال خان باندې په داسې الزام لګو، د دروغو یو تور کې پی ولګو. چې کله دا واقعیا رااله میډیا ته را، میډیا باندې رااله، تر کې واقعیا ته د خلکو مختلف نظر مانی کتل، ډیر روشن فکر بشری بشر دوستا انسان دوستا خلکو راغلی دی مونږه سپورټ کړیو مونږ سره ولاړ وو زیاتره خلک بداسي هم وو چې د دې واقعي په ګهرایي باندې نه پوهېدل چې په دې واقعي کې څومره حقیقت دی او ولې داسې واقعي کېږي ولې د مذهب استعمال کېږي د خپلو ذاتي مفاداتو دپاره نو د هغې نه پس هغه وخت سره د خلکو یو سوچ خو وخت سره سره خلک پوه شو او دلته شانتې څنګه چې تحرکونه راجمع شو په مشال خان باندې مظاهرې وشوې د دکې کې واقعیاتو مخنیوی وشو په سوشل میډیا باندې او ایون لکه دلته کې خلکو به ډېر زیات احتجاجونه کړي دي چې داسې واقعیات ونه شي نو دکې تحرکونه او دکې سزونو ورو ورو په خلکو کې شعور عام کړو او وخت تر وخته مونږ ګورو چې مشال خان سره د خلکو مینه زیاتېږي او د مشال خان په نظریاتو باندې او هغه په سوچ باندې ځان پوه کوي او چې کوم تشدد او بربریت هغه سره شوی دی نو د هغې خلاف چې دی نو اواز اوچتوي وایي چې دا یو بربریت او یو ظلم هو که مونږ یو بل طرف ته وګورو نو زمونږ په وطن کې د دغه قسم واقعیات سوا شوي دي لکه ریسنټلي هم دغه شان د انتها پسندۍ واقعیات راغلي دي نو که مونږ دغه شی ته وګورو نو
تاسو وایئ چې لکه بدلون نه دی راغلی څومره چې دغه سیمه کې مبارزه شوې ده خو په دې به جودین صاحب نور هم خبرې کوي چې د دې لپاره باید څه کول پکار دی په نصاب کې څه بدلون پکار دی د عالم د ملا څه رول پکار دی دغسې نور چې دغه سیمې د ټولنې خلک دي ذمهوار خلک دي مور پلار دي د هغوی څه رول پکار دی چې څرنګه کولی شي چې دغسې پیښې چې څنګه سبا کوم لور ته اشاره وکړه چې که څه هم تر ډېره حده مشال خان ته د هغه کورنۍ ته انصاف ملاو شو خلکو سره ودرېدل خو نوموړی وایي چې اوس هم دغسې پیښې رامنځته کېږي موږ سره اوریدونکی دی
السلام علیکم عادل تورایم د ستکور می جلی تحصیل علی زای نسلمونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام ستړي مشي تورې سه بہت سب ویل غواړي
ویل بتا کوم چې مشهور خون سره ډیر ظلم مشول او د ار چوپ پښتنو جوړنه به بالکل ونه زی او څوک ری مو نسوب کې بدلون نه وشوي مو بدا په خو رواني پولیسې بدالي نه وشوي مشهور خون سره وشولو یا ملولا یوسف جب کې مار نه باش ولا خو خپل له سا وشتي وا نو څوک ری دا ویل کڅنګ غنی خون یی چې خبرې ډېرې مطلب دا پکې ار چوب بو حسین وې چنوې کربلا پکې دې ته پر پولیسې بدالي نه کو مطلب دا دې چې خلکو کې ویرنس نه ورغلې جماعت منبر خو استعمال نه شوی نو دوی په خوبي لکه څنګه درویش ککړی آی کنه جدید ار سړای خلاف ته درویش ککړا د حسین سره چو کاسا میدان ته راشي دي ته پر مو کې لږ څه بدلون پکور دی دي ته پر مو پورته شو سدسې کتلو نه وشولو لکه دا کې آی منصور غونتی به بیا دار ته خې دي
سما
نو ملیو نو تاسو کور دی نور د دنشل تاسو کور دی دي ته پر غمونه وچات کی چې منی شو کی بدلون وشي
ډېر زیات مننه توری صاحب ضیاءالدین صاحب چې دغه کوي پوښتنې ما کولې ستاسو سره نو توری صاحب هم دغه لور ته اشاره وکړه که تاسو په نور څه رڼا اچول غواړئ مننه به وي
خو دومره ښکلې خبرې وکړې زه به داسې وکړم چې بیا نو کمال یو کو ښایسته جاري پکې وویل او زما د سره بالکل اتفاق دی د مشال خان قرباني چې لکه قرباني ته زه کوم چې راز وشو هغه سره کم ظلم وشو زیاتې وشو هغه په اراده دغه قرباني نه اور کړې خو هغه قربان کړی شو او دا هی پکار دا کومګه د مشال خان پالل واړو او دا هی خاندان پالل واړو نو پکار د چې مونږ د سر ودري کو په هر لحاظ خصوصا په دې لحاظ چې مشال خان د څه د پاره دا ژوند دو لکه مثال په درو منی اوسو خبرې چې مشال خان یو مشال خان دا غختله چې تعلیم دی زیات شي زبر نوې کول دي تعلیم یافته وي بل مشال خان دا غختله چې بدعنوانی دي ختم شي یعنی خلک دې بدعنوانی نه کې په تعلیمي ادارو کې کتا سودا غس ویډیو غانی نورې هم دي چې هغه وی چیرې په عبد الله خان یونیورسيټي کې په یو پوسټ باندې بدو کا سو کار کو دا ټول خبرې داس کوي چې هغه په څه خلکو ډېری بد لګې دي
بیا دریم خبره هغه د کتاب سره چې کوم مینه ده ینه زه تاسو وګورئ هغه په دې خپل کېد چې خبره کوي و زه چې کوم کتاب ګورم زه هم چې زه دغه لیکوال سره دغه شخصیت سره ناست یم یعنی د لوستې دا معیار چې دی دا دا خو یعنی دا په ډېرو کمو خلکو کې نو مشال خان مشال بس چې څنګه اقبال لالا ولا نوم یې خو دی دی اسم با مسما یعنی هغه د خپل نوم تعریف و ډیفینیشن و نو د مشال خان سره زمونږ وفاداری بداوي چې مونږ د تندروی خلاف ودریږو مونږ د علم سره ودریږو مونږ چې په وطن کې دا کومه وایلنس دی یعنی د مشال خان خلاف تشدد شوی دی خو تشدد اوس هم ډېر عام دی تاسو دا یو مشر چې دی سلیم خان ابوالرضی په یو ویډیو پیغام کې هغه وایي چې په سوابۍ کې چې دی په روجې په میاشت کې زما خیال دی چې شپږش مرګونه شوي دي نو دا مرګونه په پټي مرګ باندې په چرګانو مرګ کول په پټو باندې مرګ کول د اوبو په وار مرګ کول د کرکټ په لوبو مرګ کول پښتانه په کار دا ده چې په ځان کې زغم پیدا کړي برداشت پیدا کړي او ځان په دې خبره پوه کړي چې دا ملا چې دی مولانا چې دی که هر څوک دی چې څوک د مذهب متعلق خبره کوي دی څه وایي او دی خو چېرته دا مذهب د چا خلاف د نفرت لپاره نه استعمالوي نو چې کله دی د مولانا صاحب نه داسې خبرې اوري چې هغه د یو قوم یا د یو بل نسل یا د یو بل عقیدې والا خلکو باره کې هغه نفرت پیدا کړي نو دی پوه شو چې دا مولانا چې دی دی دین نه خوري بلکې دی نفرت پیدا کړي دی تقسیم پیدا کړي او دینه غټه خبره دا ده چې ریاست چې کوم دی دومره خو خیر زه ووایم چې دا دومره قدر لکه وشوه چې د مشال خان په کیس کې نن کم از کم اته کسه چې دي نو هغه په هغې باندې د ټول عمر دپاره قید وختو او په هغې کې چې دي دوه کاله اوستی ده خو بهرحال درې پنځوس کسانو باندې به بیا په سپریم کورټ کې کیس روان دی خو ریاست هغه پالیسیانې نه دي بدلې کړي د کمی د وجې نه چې د مشال خان غوندې ځوانان د هغې ښکار کېږي او د هغې سره ظلم کېږي ریاست هغه بیانیه نه بدلول غواړي یعنی تاسو وګورئ نن په میډیا باندې په کتابونو کې یعنی په ممبر باندې په سکول کې په تعلیمي ادارو کې ترهګري چې ده هغه په غیر محسوس انداز کې زموږ ځوانانو او پیغلو ته منتقل کېږي نو چې څو پورې دا 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 مازه په دې سر کې مازه چې دي دا نه په دې کار نه شي د نصاب په ذریعه باندې د استاد په ذریعه باندې نو تر هغه پورې وایلنس هله ختمیږي چې په ذهنونو کې وایلنس ختم شي که ذهنونه د تشدد نه ډکي نو بهر تشدد نه ختمیږي جی او د هغې دپاره دغه بدلون ضروري دی د ریاست په پالیسیو کې هم په قوانینو کې هم او موږ غوندې خلکو ته هم چې کوم دی جدوجهد پکار دی چې موږ د بدلون لپاره کار وکړو.
سمه اوردونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري په ریډیو باندې اوري موږ ساده تعلیم نړیوال مبارزه زیاد یوسف سے باغوی له برمنګبا دی او سره خبرې کو د غرازه موږ سره له کناډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی هم ملمانه دي دوی سره خبرې کو د مشال خان د تلین په مناسبت باندې او ورسره تړلو نورو موضوعاتو باندې سبا اوس دې ترازو چې تاسو د مشال خان چې کوم میشن دی هغه څومره مخ ته وړی تاسو سره زما تېره ورځ خبرې کېدی نو تاسو ویل چې زه د جرنلزم سټوډنټ یم او مشال خان هم د جرنلزم زده کوونکی وو نو څومره د هغوی میشن تاسو مخې ته وړی او څه پلان مو دی راتلونکي لپاره؟
جی بالکل، نو صحافت خو یو داسې شعبه ده چې اصل کې دا یو داسې دغه چې د خلک د مظلوم آواز اوچتای د مظلومانو خلکو آواز جوړیږي. نو دغه خواهش د مشال خان هم وو او زما په خپل هم د کیسې ته د بچپن نه ډیر شوق و د شوبې ته، خو د دې شوبې ته دراتلو اصل وجه هم د کوا چې مشال خان د صحافت سره ډیر زیات شوق لرو، خو هغه نه په نیمګړه کې هغه ډیګري پاتې شوه چې کله هغه د ډیګري غوښتنه وکړه او د کشان هغه سره یو واقع وشوه هغه ته ډیګري ملاو نه شوه او هغې نه پسې دی، نو د هغه نیمګړی خواهش د هغه چې کوم د بدلون هغه چې کوم میشن و کوم هغه پاتې شي نیمګړی. نو ما غوښتل چې زه هم په دې صحافت شعبه کې راشم او د خپل رور چې کوم هغه نیمګړی خواهش وو هغه مکمل کړم. او مخکې هم دغه دی چې غواړو چې زموږ په وطن کې امن راشي، خیر راشي او بدلون راشي. او چې څنګه ضیاءالدین یوسفزی وویل چې بدلون اصل کې دا دی چې د حکومت د غاړې هم دی چې انصاف وشي په دغسې قسم کې واقعاتو کې، او د هغې نه باوجود په حیثیت مور پلار چې هغې خپل اولاد پوهېږي او په تعلیمي نظامونو کې بدلون راشي، همدغه زموږ مشن دی چې په تعلیم کې بدلون راشي او دغه کرکې او دغه نفرتونه ختم شي. او دغه به زه اخیر کې ووایم چې مشالونه چې دنه په هر کور کې رڼا رڼا مشال دی، واغه مشالونه چې دنه بچ شي.
اوریدونکو او کتونکو بیا هم تاسو مچې د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کوي چې د سغدرزی ترګری د مخنیوي لپاره غوي مبارزه کوي، کار کوي ضیاءالدین صاحب. او د سبا دغه خپل خپل نظر دی، خو سبا ما ستاسو نه بل پښتنه دره چې مشال خان څنګه ورورو ستاسو سره دغه رویه څنګه وا د وخت په پیغ له ځوانان ستاسو غغوري څه ویل غواړي چې مطلب هغه څنګه ورورو
مشال خان چې نو ظاهره خبره دا رور چې دنه خو رور زموږ سره ډېر مینه وا محبت و، هغه موږ سره ډېر مینه او محبت لرو. او مشال خان داسې یو انسان و که چېرې موږ لږ د هغه په نظریه او په سوچ باندې رڼا واچو نو ښه یو ډېر انسان دوسته انسان و. او هغه د زنانو د حقوقو باره کې بې خبر ولې غوښتلې چې زموږ د وطن پیغلې چې دنه هغه تعلیم یافته شي او بدلون راشي، د خپل کور نه بدلون راځي. نو هغه زموږ په تعلیم باندې ډېر زیات فوکس کوو او ډېر زیات کنسرن و زموږ د تعلیم باره کې چې زما خویندې د تعلیم یافته شي او دوی د مخکې لاړې شي. همیشه به موږ سره د کتاب خبرې کولې، دا به ویل چې ځان مخکې کوي، کتاب سره مینه پیدا کوي. او دکه چې کوم د نان وایلنس خپل نظریات به موږ ته بیانول، هغه نظریه و د نان وایلنس د عدم تشدد خلاف چې دنو هغه عدم تشدد نظریه و، هغه د نان وایلنس نظریه و. او موږ به په دغه خبرو باندې پوه کولو چې موږ خپل سوچ هم دغه کسې جوړ کو او تعلیم طرف ته رجحان کو او مخکې لاړ شو او تعلیم او علم نظام چې دنو
سمه. ضیاءالدین صاحب، مشال خان چې د اپریل په 10 وجل شو نو د هغې نه څو ورځې مخکې زه تللی وم پاکستان ته، نو د هغوی سره زما ناسته وشوه، خبرې مې ورسره وشولې. او زه چې څنګه پراګ ته راغلم نو د مارچ په 40 بیا هغوی سره زما انټرویو هم وشوه د وخت چې تاسو واورېدله. نو مشال خان سره زما ناسته وشوله، نو هغه چې کومې خبرې کولې څنګه چې سبا وویلې لکه د جینکو ر تعلیم مذهب او سیاست هغه دیو بل نه جلا کول، لکه مقصد دا چې مذهب د سیاسي ګټو لپاره نه کارول، په خاص توګه هغه په دې باندې زور راوړو چې که پرس کا زمونږ جینکۍ هغه تعلیم یافته شي نو ډېر بدلون به راشي او تعلیم یافته نسل به راشي مخته. نو تاسو خپله باندې په افغانستان کې د جینکو د تعلیم دغه مسله راپورته کړې ده، څه ګوري چې دغه خبرو څومره ضروري دي، څومره مهمې دي چې دا عملي شي؟
دا ډېر ضروري دي جی. او زما خیال دی د مشال خان فکر چې څنګه سبا وي او تاسو وي، هغه یو ډېر روحان فکر انسان و. او هغه لیګسي چې کوم ده نو هغه هم دغه خبرې دي، دغه اقدار دي، ازادي، خوشحالي، د انسانیت، د جنو حقوقونه، برابري د انسانانو ترمنځ، لکه څنګه چې خپل خبرو کې وویل وختي تاسو سره چې کومې خبرې شوې دي. خو زما نظر دا دی چې د مشال خان کرامات چې دي کنه هغه زه ډېر محسوسوم، لکه ذاتي طور تاسو ته پته ده چې زه په هغه روایتي انداز کې ډېر مذهبي سړی یا سړی نه یم، مذهبي دې انداز کې چې هغه چې کوم لوک وی کنه دیو
مذهبي سیاسي اسلام، مطلب تاسو چې زه سیاسي اسلام پلوی نه یم، زه اسلام پلوی ما،
زه 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 د کرامات قائل یم، د مشال خان د کرامات د سي قائل یم چې ما لیدلې دي صدا سي خبرې چې زویم کدا مشال خان نه وي یا داغه برکات نه وي، داغه کرامات نه وي، دا به دسي نه وي شي. او دا زه ډیر په ایمان دا خبره کومه، لکه زه د سپیریچوالیزم په حساب دا خبره کوم، او هغه پخپله یو ډیر سپیریچوال شخصیت هم، یعنی روحاني طور چې کوم دی کنه دا ډیر یو لوی شتمن انسان. زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې اقبال لالا کله مونږه د باچا خان لیکچر د پاره راغوښتې وو د نن نه 100 کاله مخکې د مشال خان د واقعي نه پس، نو هغه مونږ ورسره ډېرې خبرې کېدې او تورپیکۍ او ما او زما زامنو ملالې مونږ ټولو به د اقبال لالا یو یو خبره ډېره پخا اورېده. نو یو ځل اقبال لالا وی چې او زه خبرې ډېر جذباتي م کړمه وی چې مشال خان ما ته ویلي وو په ژوندانه چې هغه خپله منې لکه په روس کې سبق ویلی وو او بیا واپس راغلی وو او څنګه چې د هغه اراده وه چې خپل وطن خدمت وکړي. نو عبدالولي خان یونیورسټی کې وو. نو خپل پلار ته وی اقبال لالا ته وی چې بابا زه چې کله د یونیورسټی نه فارغ شم دا یورپي ملکونه به ټول زه پتا وګورم که نه پتا به د لیسېن وکړم یو وګورئ زه یې راویستی یم خو هغه نشته دی. خبره زه ډېر جذباتي کړم.
بالکل.
نو هغه نشته دی خو سبا صحافت دی ماشاءالله.
بالکل.
ستوریا چې کوم دا هغه بایو میکانیکل انجینیرینګ کې بی ایس کړی دی.
بالکل.
دا کورنۍ تاسو یقین وکړئ زه حیران یم. ما یو ځل بالا لا سره خبرې کولی مای مور سره مای تاسو دتی.
بالکل زیادین سمنګا احساسول شو تاسو جذبات. بالکل.
کوم تربیت کړی دی.
بالکل.
بیچ کوم تربیت کړی دی دی مور پلا ان اقبال لالا او دغه قربدانی د مشال خان مور چې د خپل ماشومان کوم تربیت کړی دی کاش چې ټول مور تر داسې وي.
بالکل.
د دې ایمانداری د دې رښتینوالی د دې پاکوالی د زړه لکه دا حیران کوم دی چې دا کومګه داسې خانه دانونه پیدا کړل لکه دا فیملی چې دا.
بالکل.
پښتانه به ډېر بریالي دا به ډېر یو سیاله قام شي جی دا به ډېر پرامنه قام شي دا به ډېر خوشاله قام شي دا به ډېر تعلیم یافته قام شي.
بالکل.
مشال خان خبره نه کوم بینی فیملیز لایک دی.
بالکل.
دا خاندان ډېر لوی خاندان دی ما لک پیژندې دي څه خلک به زمانه زیات پیژندلي.
بالکل.
ډیفرنت خاندان دی جی.
بالکل.
او د مشال خان کرامات به تر همیشه پوری وي په دغه قام بم وي او په انسانیت بم وي. او د بالا لالا شیر ویم ستا په دې پروګرام کې وي د حسین بسر اوچت وي هر یزید به ملامت وي د حسین بسر اوچت وي هر یزید به ملامت وي زولانې به هم کړي چېغه زنجیرونه به ماتي.
بالکل. 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 سبا زیادین صاحب خبرې تاسو واوریدلې او زه خپل هم تاسو ته وایم چې زه مشال خان سره څنګه وختي ما تاسو ته موسم ملاقات شو عبدالولي خان پونتون کې. نو ما چې کله ته پوسو کومه لکه ستا نوم مشال خان دی دا څنګه داسې د پښتنو نوم دی. نو ما ته وچې زما پلار خو ډېر نامتو شاعر دی او ته نه پېژنې ډېر قام پرسته دی ډېر د قام مانی مین انسان دی. ما ته یاره زینه به او زه به تا ملاوم. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه چې د پلار پاړه باندې څنګه یو سوچ او خپل کور باره کې کورنۍ باره کې څنګه زیادین صاحب هم دغسې ویلي. نو د ښکارېدا داسې چې هغه ډېره زیاته مینه د خپل کورنۍ سره لرله. هغه د پلار داسې ښکارېږي چې یو ملګری و. داسې خبرې لکه هغه پلار چې ما سره څنګه معرفي کوو نو داسې ښکارېده چې پلار د یو ملګری دی. څه وایې چې دغسې ماحول څنګه چې زیادین صاحب ویلي په کور کې هغه ساتل څومره ضروري دی د مور پلار او د بچو تر منځ؟
جی بالکل. نو زمونږ والد صاحب چې دی نو دا ټوله پوهه چې ده دا اصل کې مونږ ته د والد صاحب نه راغلې ده. زما والد صاحب خپله چې دی یو شاعر ادیب سړی دی او لکه ډېر زیات علم لري او ډېر کمپرس دی په خپل وطن او په خپله ژبه په خپله پښتو باندې ډېر زیات مین دی. او دغه نظریات چې دی او دغه سوچ او فکر مونږ ته د خپل والد صاحب نه مشال خان ته لکه زما مشر ورور او بیا د مشال خان دینه چې دی نو مونږ ته راغلی دی. مونږ ټول عمر له کور کې د تعلیم ڈسکشن کرے دے او پا آغا لکه چې په وطن کې کوم سیاسي حالات وو بیا موسلی مونږ بچی دن کور کې تعلیمي ډسکشن کوو. نو زه وایم چې دا داسې قسم ماحول جوړول دا ډېر زیات مهم دی ځکه چې مور پلار د اولاد په تربیت کې یو ډېر اهم کردار ادا کوي. که چېرې خپل مور پلار د اولاد تربیت سم نه کوي هغه اولادونه هغه بچي هغه یو نوی جنریشن هغه برباد شي هغه تباه شي. زه تاسو ته یو اسان مثال درکم چې زما خبرې سره به ډېر خلک متفق کېږي نه خو زموږ موسلی مور پلاران زموږ په معاشره کې ما لیدل دي چې لور ته جهیز جمع کوي ځمکې خرڅوي جایداد خرڅوي کور خرڅوي خو لور ته جهیز جمع کوي. خو که چېرې د لور د تعلیم خبره راشي نو بیا موږ سره پیسې نشته موږ فاینانشل نیو چې موږ لور تعلیم یافته کړو. وایي لوښي لرګي چې لور پردی کور کې مضبوطه شي خو دا لوښي لرګي ته ډېر وخت پورې لور هغه لور چې هغه نه مضبوطه تعلیم ورکړو لور ته او هغه لور د ټول عمر دپاره مضبوطه کړو.
بالکل. ډېره خبره تاسو وکړه چې د جهیز په ځای باندې کتابونه تعلیم په هغې باندې سنبالول پکار لور چې د تل دپاره مضبوط شي او بیا هغه کولی شي دغه لوښي لرګي هغه سم بیا ځان ته اخیستی شي. ډېره زیاته مننه سبا نړۍ مننه تاسې موږ ته وخت راکړو. ضیاءالدین صاحب ستاسې هم نړۍ مننه موږ ته وخت راکړو.
ډېره مننه مشال خان دیادو. ډېره مننه
ښه وختونه تاسې دواړو ته ډېره زیاته مننه. اوردونکو دا موږ سره د تعلیم نړیوال مبارز ضیاءالدین یوسفزی صاحب له برمنګما او دغه سي موږ سره بیا له کینیډا د مشال خان خور سبا اقبال هغوی میلمانو له دوی سره مو خبرې کولې. اوس موږ لږ شیبه کې سپورټس ته ورځو او په سپورټس کې به موږ په کرکټ باندې خبرې کولم. به څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ میچونه که څه هم تیر ورځو لومبه میچ وو خو هغه د باران د وجې نه هغه میچ ونه شو، هغه وځنډېدو. او بیا هم زه تاسو ته چې دا پنځه میچونه دي د نیوزیلینډ لوبډله هغه راغلی دا پاکستان ته پنځه میچونه به کوي. لومبی چې کوم میچونه دي هغه به په پینډۍ کې وي درې، او پاتې دوه میچونه چې دي هغه به په لاهور کې وي. خو د باران د وجې نه تېر ورځ میچ ونه شو. تېر ورځ پاکستان ټاس وګټلو او وبخې نیوزیلینډ ټاس وګټو او لومبی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او یوازې دوه بالونه وشو. په هغه کې شاهین په یو بال باندې په دوه رنزونه جوړ شو او په دویم بال باندې بیا شاهین وکټ واغیسته. نو بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا په داسې حال کې ده چې ورلد کپ ته، نړیوال کرکټ کپ ته هغه ته هم لږې ورځې پاتې دي. نو موږ سره د سپورټس خبریال ایاز ازا اپریدی هغوی له اسلام آباد راغلي. ایاز ډېر ډېر ستړي مشي.
السلام علیکم ټولو کتونکو ته او ټولو اوریدونکو ته د مشال نیټورک زما سلامونه.
وعلیکم السلام ایاز. ما چې په کرکټ باندې با خبرې وکړو، پرونی میچ باندې خو هغه میچ نه شو خو یوازې دوه بال وشو. دغه دوه بالونو نه خو ما دا تاثر واغیسته چې شاهین جوړې په فارم کې، ځکه چې په دویم بال باندې وکټ واغیسته.
بالکل، د کرکټ په تاریخ کې دا سوارلسم ځل شول چې شاهین افریدی په ټی ټوینټی کې په اولنی اوور کې وکټ اخلي. نو دا د ستاینې وړ خبره ده او دا زموږ د کرکټ لپاره یو شاهین خبره ده چې هغه په فارم کې راغللو او بالکل دوه بالونه وشول. اخره کې د باران لوجي چونکی پرون په پینډۍ کې 80% د باران د اورېدو چانس وو. موږ په خپل نیټورک باندې بار بار کتونکو اردوکو ته دا خبره کوله چې مشکل ده چې میچ وشي، خو بهر حال پاکستان کرکټ بورډ د ټیکټونو د بچت لپاره دوه بالونه ځکه وکړل چې د هغې وروسته دا فلوسفي وي مومن صاحب چې بیا هغه ټیکټونه نه واپس کېږي. چې یو بال نه مشي کنه نو ټیکټ نه واپس کېږي. نو پاکستان هغه دوه بالونه، مطلب د لکونو بالونه وو، بالونه چې شاهین کم کړي.
سمه پوه شوم. اوس دې ته راځو چې د پاکستان کې د موسمیاتو څانګې ویلي دي چې د 25 اپریل نه بیا د بارانونو لړۍ پیلېږي او تر دېرشمه به دوام کوي. نو څه ګوري چې دغه بارانونه به راتلونکي میچونه هم خراب کړي، ځکه چې بل میچ بیا په 21 باندې دی.
بالکل، دوه میچونه په پینډۍ کې نور کیدونکي دي او د محکمې موسمیات اسلام آباد مطابق چې دا هغوی سره وختي ما تماس نیولی و، هغوی نه موږ دا تپوسونه وکړل چې یاره د باران د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چې کوم دا دوه میچونه به لوبیږي څومره چانسز دي. نو هغوی وویل چې یاره سبا لږ ډېر، مطلب د کلاوډي سچویشن دی او د اتوار په ورځ نو دومره د باران بس هله ځله نه وي، خو بهر حال نور دوه میچونه چې کوم کیږي په کذاب سټیډیم لاهور کې به کیږي. نو هلته کې د باران داسې څه
اسلام آباد پینډی او خیبر پختونخوا کې دي. سم ایاز، دا هم راته وایي چې کوم د ټیم کې د لوبغاړو انتخاب شوی دی. که تاسو ګورئ نو بابر اعظم، سایم ایوب او دا اوپنر دي، بیا پسې عثمان خان دی، دغه سي بیا رضوان دی، بیا ابتخار محمد ابتخار دی. نو بیا بالرانو کې چې کوم دی، محمد عامر دی، شاهین دی، نسیم دی، پرونی میچ ته پاره چې دوی کوم لوبغاړی اخیستی. نو څنګه ګوري د لوبغاړو انتخاب څنګه شوی دی؟
بالکل کمو ګورو اوورال پر پاکستان ټیم باندې لکشان تنقید وکړو پالیسی مطابق وکړو د آرګومنت یعنی مطابق وکړو درې وکټ کیپر پاکستان اچولی دی په ټیم کې د بد مرغه به ورته وایو یا د بدقسمتی نه د چرشنبې پورې په پریکټس سټیشن کې اعظم خان څوک چې وکټ کیپر بیټسمین دی هغه خوښ شوی دی او کېدی شي هغه د دې دورې نه بهرون شي د دې نه علاوه حسیب الله خان او ورسره محمد رضوان درې وکټ کیپر سره پاکستان د سیریز او د دې نه پس چې کوم دوه نور سیریزونه دي د آیرلینډ او د انګلینډ خلاف او بیا دارنګ د ورلد کپ لپاره نو هغوی کې درې وکټ کیپر لوبغاړي چولی دي چې مطلب د تشویش خبره زما په نظر کې خو که نن پورنی ټیم ته موږ ګورو نو یو بیلنس ټیم دی پاره کې ټاپ کلاس لوبغاړي کم ته چې موږ د ټی ټوینټی سپیشلسټ ویلی چې د محمد عامر د راتګ سره د پاکستان ټیم ډیر زیات مضبوط شوی دی هغه یو لوړه تجربه لري او په موجوده د پاکستان په ټیم کې هغه لوبغاړی دی چې د پاکستان د سینیئر منیجمنت سره کوم چې نن سبا د پاکستان په سلیکشن کمیټه کې ناستی یا د پاکستان په کرکټ منیجمنت کې ناستی هغوی سره لوبه کړې یو لوړه تجربه لري او دومره لوړه تجربه زما په نظر کې دا وخت د پاکستان په ټیم کې د چا سره هم نشته چې کومه د محمد عامر سره ده محمد عامر ډیر زیات ورلد کپونه کړي ډیر چمپیون ټرافي کړي او ډیر نمائندگی د پاکستان لپاره کړي نو دا یو ډیر غټه خبره ده پاکستان د کرکټ لپاره چې هغه مخې ته راوړلی شوی دی محمد ابرار تاسو کتلو پاغي باندې یو چاپ لګېدلی و چې ابرار صرف ټیسټ پلیئر دی او په ټیسټ کې هغه لوبه کولی شي خو په پاکستان سپر لیگ کې موږ کتل چې هغه ډېرې وکټې اخیستې دي ښې وکټې اخیستې ډیت اورونو کې ډېرې ښې وکټې اخیستې دي او هغه خپل ټیم مخکې بوله دی دا هغه سلیکشن هم اورون ډېر زبردست
آیا زوبخه کدی ته وګوري چې شاداب مطلب د پیسل چې کوم فائنل هغه وګټو خو هغه خپل بالنګ خو دغه دومره خنو البته بیټنګ څخه گزاره کول خو بالنګ خو بیخي خراب په پاکستان سپر لیگ کې نو داغه په ټیم کې هغه سل تاسو وایي زه جوړیږي د شاداب
زه خو به دا خبره وکړم چې بابر اعظم به اوس بولډ فیصلی کې کوم چې ملګرتي په تیرو سیریزونو کې کړي دي او هغه تیرو ملګرتي او هغې نه کپتاني واخیستله نو زه خو دا نظر لرم چې بابر اعظم به اوس ښې فیصلی کې وي صحیح فیصلی به کې وي او تاسو دا پته وي چې اوس کومه سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده نو د هغې سلیکشن کمیټي په تاریخ کې اول ځل څوک چیرمین نشته څوک مشر نشته دی او رکنی سلیکشن کمیټي جوړه شوې ده او په تاریخ کې اول ځل په هغې کې کپتان او د ټیم هیډ کوچ هم شامل کړی شوی دی نو مطلب مې دا دی چې اوس پاکستان کرکټ
پاغیم تنقید ډیر زیات په دې وجه کېږي چې لکه پاغی کې کتا سو ګوري د پاکستان په پاکستان کې ډیر شمیر هغه د پښتنو لوبغاړو دی د پاکستان په ټیم کې اکثر پښتنو لوبغاړي ډیر وي خو په سلیکشن کمیټه کې د یو پښتون هم نشته دی
بالکل دی یونس خان ډېر غټ حق جوړېدو په دې باندې موږ ویلاګې جوړې کړې موږ خپل نیټورک باندې خلکو ته خبره جوړه ورسولې ده زموږ یو لیجنډ دی او د یونس خان په شان لوبغاړی په پاکستان کې زو ایم چې کم پیدا کی چې هغه کم ٹمپرامنٹ سره کرکټ کړی دی پاکستان ته ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پر کړی دی پاکستان دپاره هغه د لسو ډېر رنزونه په ټیسټ کرکټ کې کړي دي هغه د پاکستان دپاره هغه لوبغاړی دی چې په اولنی ټیسټ میچ کې هغه سینچری سکور کړی ده خو بهر حال د بد مرغه ستاسو خبره په ګل بدله چې نن سبا ډېر زیات زمونږ د خیبر پختونخوا نه او اوس د خوشقسمتۍ نه دا به وایو چې د بلوچستان د کویټې د سیمې نه هم لوبغاړي روان دي کمیټیو ته دا یوه ډېره غټه خبره ده خو که په سلیکشن کمیټې کې دارنګې مکور کړی شوی وي
ایاز اوس دیت رزو فخر زمان پرونی میچ کې نو واخیستل شوی دغه ته څنګه ګورئ
د فخر زمان کارکردګي کوم وګورو په پاکستان سپر لیگ کې د پاکستان سپر لیگ نه مخکې په نورو میچونو کې د پاکستان سره سره یا په نور لیگونو کې وګورو چې په دنیا په سطح نور کم لیگونه شوي دي په نور ځینو کې هغه مانیټر کیږي هغه ګوري چې کم د ټیم سره انالیست ناز یا ګوري هغه ټول رپورټ ورکوي خپل هیډ کوچ ته خپل سلیکشن کمیټه ته ورسره خپل کپتان ته چې دا دارنګي پوزیشن دی نو دغه پوزیشن دومره ښه نه دی لکه څنګه عثمان اخیستلی شوی دی عثمان هغه لوبغاړی چې د ټیکسی او ډریور او داغه اوبر به چلاول خپل اخراجات به پوره کول او بیا لاړو یو هی ته لاړلو آتی کرکټ هغه کړلو او د یو هی چې کم کرکټ هغه ورته خیرآباد وکړلو او پاکستان ته لاړلو راغلو چې زه پاکستان نمائندگی وکړم عثمان خان هغه لوبغاړی دی چې دوی سینچری وهلی دي په پاکستان سپر لیگ کې مطلب دا دی چې په کار چې فخر زمان والی چې یو تجربه کار لوبغاړی و خو هغه چې کوم ځای نیولی دی عثمان خان د فخر زمان یو ښه فیصله شوې ده چې عثمان خان ته موقع ورکړی شي ځکه چې نیوزیلند کم ټیم راغلی دی مومن بھائی هغه ډېر کمزورې ټیم راغلی دی دا یو حقیقت دی. یو خو لوبغاړي زخمی شوي دي انجر شوي دي, بل طرف ته که موږ ګورو ډېر لوبغاړي د هغوی په آئی پی ایل کې لګیا دي تر دې پورې چې د هغوی کپتان هم په آئی پی ایل کې لګیا دي. نو دا پاکستان ته یو بی ټیم راغلی دی, بل به پاکستان سره هوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج هم تا. نو زما په نظر کې عثمان خان له چانس ورکول د فخر زمان په ځای دا یو ګټوره خبره ده چې د لوبغاړو پته ولګیږي د ورلډ کپ د تیارۍ لپاره. نو دا لکه څنګه بابر اعظم تیر اوس په خپل پریس کانفرنس کې هم دا خبره په ګوته کړله چې دا سیریز یا دا دوره د نیوزیلند زمونږ د ورلډ کپ د تیارۍ لپاره یو بهترین سبب جوړ دی شي.
سم اوردونکو د مشرډو ځوان نغه خبرونه دا وخت اسي اوري او ګوري, او بیا هم منګه تاسو مې چې موږ سره د سپورت خبريال ایاز رضا افریدی هغه ویل اسلام آباد دی دوی سره خبرې کو په کرکټ باندې. ایاز اوس ک دې تراشو تاسو ویل چې دغه د نیوزیلند چې کوم لوبډل راغلي دندې کې زیاتره لوبغاړي که څه هم ځني دغه سودی شو یا ځني نور لوبغاړي دي هغه ځني دوه درې سلور هغه زاړه دي, خو تاسو څنګه و چې ډېرې لوبغاړي هغه نوي دي. نو اوس په دې خبرې کو چې دا هم یو تاثر دی چې لکه کم پخوانی لوبغاړي زاړه لوبغاړي وي نو هغه یو قسم د دوی سټډي کړي وي, خو دا نوی لوبغاړي داسې وي چې د هغې معلومات نه کېږي چې دا به څنګه لوبه کوي. نو دغه هم د پاکستان لپاره یو چیلنج کېدای شي که څنګه
پرون تاسو وکتل چې کم یو دا به وویو چې د ټي ټوینټي یو سپیشلسټ اوپنر بیټسمین دو بالونو ته لاړو رالو, او هغه ته چې شهنشاه کم بال وکړلو د هغه فکر هم نه و چې دا کم ډیلیوري کړی. تاسو د شهنشاه دا کم چې بال کړی دی دا په یوټیوب بار بار مومن بھائی تاسو وګورئ, ما خو بار بار وکتلو داسې یو ډیلیوري دا چې دا مطلب دی په دې باندې وختي د انډین یو سابقه کرکټر په ویلاګ کې دا خبره کوله چې یاره دا په کار دی چې آی سی سی بال آف دی سینچری کې شامل کړي چې کوم هغوی شاملوي یو داسې. نو دارنګه هغوی ته هم خطرې چې کوم نوی لوبغاړی راشي هغه شهنشاه نشي مشغولولی. لکه تاسو خبره په ګل بدله ده ټیک څه چې دوی ته پتن لګي, خو د دوی څخه د تجربې هغه تجربه خو هغوی ته د تجربې فقدان د تجربې کمی وي. هغه ته چې کوم بال پرون شهنشاه کم کړی دی دویم بال, نو هغه داسې یو بال چې پته هم نه لګېدلې چې کوم طرف ته راغلو کوم طرف ته سوینګ وکړو څنګه وکړو.
بالکل اوس دې ترازو تاسو خبر وکړه چې د نیوزیلند زیاتره پخوانی لوبغاړي یا تکړه لوبغاړي د ملي لوبډلې چې کوم لوبغاړي دی هغه په انډیر پریمیر لیګ کې لوبیږي. نو که تاسو وګوري څه وخت کې هریس هغه د استرالیا په لیګ کې لوبېده نو بیا پرې تنقید وشو, بیا که تاسو خیلی د پاکستان کرکټ بورډ سره هم لانجه راغله نو ډېر مسلو سره مخ شو. نو څه ګوري چې موږ خو به دا سوچ کوو چې ګنده یوازې په پاکستان کې افغانستان کې داسې کیږي چې لوبغاړي خپل د کم میچونه دي هغه سیریس ناخلي د وطن او د شخصي ګټو د پاره نور لیګونو ته ځي, خو نیوزیلند کې دا کار کېدل بیا دغه څه ګوري چې دا د ملي لوبډلې ته څومره د هغوی تاوان رسوي, کرکټ هغه چې کوم روح دی هغې ته څومره تاوان رسوي, سپورټس ته څومره تاوان رسوي, داسې لیګونو ته تلل خپل کم میچونه دي د وطن هغه پرېښودل.
بالکل ډېر زیات لیګونه کېږي دا واقعي, خو اوس مطلب د هر ملک خپل یو لیګ مخکې ته راوړی دی. مخکې به د لیګ کرکټ صرف په انګلینډ کې کېدو, بیا مطلب چې کله آی پی ایل راغلو نو بیا هر ملک وغوښتل چې یاره زه یو خپل لیګ شروع کړم. د نیوزیلند کرکټ بورډ یو هغه مطلب داسې دی چې هغه داسې پابندي په لوبغاړو باندې لکه د هغوی په آئین کې داسې نشته دی. د پاکستان د افغانستان یا چې نور څومره ملکونه دي د هغوی لکه د انډیا, خو حتی تر دې پورې نه چې انډیا لوبغاړي د خپل آی پی ایل نه بغیر په بل یو لیګ کې شرکت نشي کولای, کاغه کونټي دا کاغه بیگ بیش ته کاغه هر یو لیگ دی. نو دا هر یو بورډ یو خپل رولز دی خپل لوبغاړو لپاره, خو بیا په ځنو ځنو کسانو کې داسې چې هغه پیټریوټ وي د پیسو په ځای خپل وطن لوبې ته غور کوي. په دې باندې په اخباراتو کې کاو ګوري وین ویلسن چې کوم کین ویلسن د نیوزیلند کپتان دی دغه په باره کې اوس نیگیټیو ډیر زیات مطلب د خبرونو مخې ته راځي چې یاره آی پی ایل لدلې دی. په آی پی ایل کې ګوره کرکټ خکېږي نه, کرکټ په دورو کې خکېږي ټی ټوینټي. نو اوس مطلب دا چې پاغې باندې ډېر لوبغاړي دی نیوزیلند پاغوی باندې تنقیدونه شروع دي په دنیا کې چې یاره د سریلنکن لوبغاړو مثالونه ورکوي, د افغانستان د لوبغاړو مثالونه ورکوي چې ګوره هغوی خپل وطن ته ترجیح ورکوي, هغوی خپل وطن کرکټ مضبوطولو لپاره مطلب په لیګ کې د افغانستان غوندې جنگ زده مل خبره به وکړم چې لوبغاړو ته پلیس کې ډېرې پیسې ورکوي, بورډ دومره پیسې نه ورکوي, خو هغوی د لیګ پیسې پرېږدي هغه دومره په وطن مین خلک دي, او هغوی راځي د تخپل د مل د افغانستان د سروړی لپاره د افغانستان د کرکټ د بهتری لپاره هغه ډېرې ډالرې پرېږدي هغه ډېرې پیسې پرېږدي, خو خپل چې کوم جنگزده خلک دي د هغوی د مینې لپاره هغوی کرکټ کوي. نو زه ورته سلوټ کوم، زه ورته شاباس کوم. دارنګې جذبه د نیوزیلینډ کلاړیانو لم پکار ده، په نورو ځینو کې هم پکار ده چې کومه دوی خپله کړې ده.
سمه اوریدونکو، د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. موږ سره سپورټس خبریال اعزاز اپری دی، هغوی له اسلام آباد راغلي دي، دوی سره نورې خبرې هم کو. او بیا هم تاسو مې لګه شبکې زمونږ دغه خبرونه په ریډیو پای ته رسیږي، خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري. ایاز اوس دې ته راځو چې تیر ورځ د تاسو میچ کتلې وي، د ویسټ انډیز د خزینه کرکټ لوبډل هغه پاکستان ته راغلی ده، پاکستان ته ماتې ورکړه په کراچۍ کې. میچ هم کتلې کنم دې کتلې، او په هغه اړه څه نظر لري؟
بالکل، د نډار په قیادت کې پاکستان ټیم گراؤنڈ څخه کوشش وکړ، او هغه هم د سو مسلو سره ٹریننگ سیشن د باران له وجې نه شوې، د ویسټ انډیز هم نه شوې، د پاکستان هم نه شوې. خو به هر حال هغوی ډېره ښه لوبه وکړله، او پاکستان ته په 113 په 113 رنځونو ماتې وکړو. د بده مرغه پاکستانی چې کم د زنانو ټیم دی هغه 15 اوور مخکې ټوله اوټ شول، مطلب 35.23 بال کې هغوی ټیم اوټ شوی دی. نو 113 رنز ډېر غټ مارجن دی، پاکستان مطلب شکست خوړلې دی. ندا ډار پریس کانفرنس کې بیا داغې نه پس دا ویلي دي چې یاره آخري لس اوورونو کې زموږ لوبغاړو ښه کارکردګي ونه کړه، نه یې بالینګ وکړه نه فیلډینګ، حتی چې هغوی نه ډېر سیزونه مشول. او هغوی دا خبره هم وکړله چې که د 200 پورې محدود د ویسټ انډیز ټیم موږ ساتلی وای، نو موږ به مطلب دا میچ ګټلې وای. خو د هغوی چې کوم میچ یوز او هغه اولنۍ سینچری والا او د کیلیر د ټول 140 رنزونه یې ډېر وکړل، درې وکټې مې هغې واخیستلې، ښه کارکردګي یې پکې کړې ده. خو د ویسټ انډیز او د پاکستان د ویمن په کرکټ کې به مومن سي موږ دا خبر وکړو چې ډېر زیات فرق دی. هغوی د ډېر وخت نه په کرکټ باندې لګیا دي، د هغوی چې کومې زنانې د هغوی
ما د هغوی هغه فیلډینګ وکړو، د هغوی چې کوم فیلډینګ کوو نو کېدی شي هغه زه څوک نه یادومه، خو داسې کېدی شي د سړو یو ټیم وي چې هغوی به هم داسې فیلډینګ نه کوي چې څومره فیلډینګ هغوی کوو. او تاسو وکتل چې څومره بونډرین یې هغې رامنې کړلې، کیچونه څومره ښه کیچونه ونیول، زه حیران وم په خپله باندې. بیټنګ به څومره کلاس بیټنګ وکړو ویسټ انډیز. نو بالکل ایاز، اوس دې ته راځو په ځای کچا باندې. دغلته په خیبر کې تاسو خپل خیبر سره تعلق ساتي، قبایلی سیمو کې په خیبر پختونخوا کې په ځای کچا داسې نور کوم سپورټس لوبې روانې دي کنه؟
بالکل، وقتن په وقتن په ضلع خیبر کې په باجوړ کې زه به وایم چې سپورټس حوالے سره باجوړ او خیبر دا دا دواړه داسې ضلع چې دلته سپورټس ډېر زیات کیږي، ډېر ښه سپورټس کیږي. الله دې وکړي چې د قبایلي سابقه قبایلي ضلعو په نورو سیمو کې هم داسې لوبې وشي. جمروړ سپورټس کمپلیکس د لوبو یو ډېر غټ مرکز ګڼلی شي. پروژه کې ډېر زیات ښه ایونټونه دلته کې وشول، نایټ ایونټونه وشول، د فوټبال، د والیبال، د کرکټ ډېرې غټې غټې لوبې وشوې. همدارنګه لګیاي لوبغاړي ټریننګ کوي. او زه به یو زیر ورکما خپلو کتونکو ته، په ضلع خیبر کې یو ښه جمنیزیم جوړیږي چې هغه به زموږ د روان نسل لپاره د بسکټبال، والیبال، بیډمنټن، چونکې هلته لوبغاړي ډېر وو، پاکستان ټیم ته لوبغاړي ورکړي دي. محمد وسیم د ترباړي خیبر ضلع سره تعلق دی، او هغه د پاکستان نمائندگی کړې ده پسار کې، په پاکستان له طرفه والیبال کې ډېر مخکې تللی دی. نو جمنیز جوړیږي. زه ډېر زیات خوشحالیږم چې سهار وخت هلته ځم، هلته کار وینم د لوبغاړو لپاره. دا یو ډېر غټه خبره ده چې هلته یو ښه جمنیزم جوړیږي. په باجوړ کې دا اول نه جوړو، اوس په جمرود کې جوړیږي. نو دا ډېره ستاینې وړ خبره ده.
سمه اوردونکو، کتونکو لره خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیږي، خو موږ په سپورټس باندې خبرې کوو. موږ سره د سپورټس خبریال ایاز رضا پریدی، هغوی له اسلام آباد میلمانه دي. همدې سره زموږ د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه اسره الله مومند او زموږ پروډوسرانو پلوشه سحاک او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي. د الله په امان. ښه وختونه.
دا مشال ریډیو ده.